درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خارته ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص په ما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هیله د سیتا ټول قدرمن او بللی زکان کراتره غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع بون پتن می تر نو زکان کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته نو هیله د سیتا ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ استاد د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستي نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکي د تیارول څخه ګټ اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ تاسو داسې تعریف اول سو چې زمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکي برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکه باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنه د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتاره اوبه خړوبې شي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ چې آیا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کېږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کېږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پر کې کړي، چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 125 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پټاټې دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کېږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کېږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخستر کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه ځکونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق له بلو چیز مر پکران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چیز مر ګران هیواد افغانستان بلا بیلی مختلفی اقلیمی سیمی لري، نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل سوز مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ځمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې تر څنګ دویم مهم کرنی حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کېږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه ورسته وریجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي، او بو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې تر څنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوندو ده، موږ تاسو ته سرګند کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کېږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، اصغر ده، کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورودي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي، او په دغه زمره هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمن زکور کو زمره تاسو ته نن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوستر تلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلمن زکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال، ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال، عصري کرنه لپاره څه غوړه سیوي. څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ کچېری شوه خو خپل معلومات منوښته کی. نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمو زکړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داس درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما عدد ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو یو ول سم ټولګي فایته ورسته نن ورځ به مر تاسو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هیله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست په پل په شو بو کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړي. خلالی زکون کوز مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرسته سو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا علماء څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون خو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,25,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,25,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ که درمنه ګلالي زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتر او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوون کو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي، یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سر حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسیو اوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي اسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو ګرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس ګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال المریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شمول، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونمول سولې، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مېسته راغله چې په دې وخت کې درجوي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیا او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشری سره د افغانی پوځیانو چې شمیر 2000 تنو تر رسیدل د پنځدی د ساتنې لپاره حالت اوسیدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل د افغان ځواکونه چې هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونه سپه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځ کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کدر من زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولې کې. نو سوالونه تکرارون. قدر منځ کوونکو ستاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجوی سرحدي کاشه تشریح کړئ، یعنی دغه کاشه څه ته کومې کشته ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجب تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټولو قدر منو غلړې زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت ترته غواړم د الله پامان.
آزادی ملمه
پنړی کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب ملمه دي. میاخیل صاحب ډیر مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبرې را سره کوي.
السلام علیکم ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي، چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامنځته شو، چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو اساسولي کول. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د امریکایي د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي، نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف د ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خو د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و، او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې. هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خود دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې وړی چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایط او پاساس باندې ځان ته تعین کړی ځکه کته ډیر خ سیستم مولاري او داغه تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشه کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم خو قانون او خو سیستم و اما د تطبیق کې مشکل وو نو بیا ستونزې رامنځته کړې نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي هغه تطبیقولی شي که نه شي او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده اصلا تطبیق د سیستم ده زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي د وخت او زمان سره اصلاح کېدلی شي سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي یعنی ثابت او جامد شی نه دی یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره هغه خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی په ایران کې بل رقم دی په افغانستان کې بل رقم و خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري ولس باید په تصمیمګرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزه شي ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري که هغه تعلیم دی صحت دی سړک دی کار ده نور مسائل دي حقوق دي هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي
ش یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای ستاسو د خبرې د مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې ستاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نسی ورکولی خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې یې لري د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبي. کچېر ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وا یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانون اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وک او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات کوم دی یا انسټیټیوشن کوم دی هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
شه کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلې و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرال په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و په شمال کې دوستم و فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګه حکمتیار په چاراسیاب کې و یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځکه حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی وی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاست جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کې او خلق په تصمیم گیری کې داخل کې. ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک یې، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څوره چې ولس زیات داخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بی اعتمادي د منځ زی، او بل هغه خره همکاري د حکومت او د دولت او د ولست تر منځ، یعنی یو امغږی رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري، که څه ولست هغه مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیول دی او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیول دی. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ته، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیول دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت 500 کالو کې چې نه منګه عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسائل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت ولې نور نه فکرې دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو لمرونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلې حاکمیت ته، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو
میا خیل صاحب ک دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځلې 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا دیالس څوارلس کاله دوام وکړه نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنګونه وي او وضعیت د وخته بل نه خرابیږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي هغه یو بل بحث دی بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې ده د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري بانکي سیستم هلته فلج ده خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي 15 کاله خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي
د ازادي ملما
سترګو کې جانان شرارت کوي او هو شرارت کوي سترګو کې جانان شرارت کوي او هو شرارت کوي خو هم پتا خو هم پتا چې کوي هو هو سم قیامت کوي
شپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
شونډو منځه یار ویلې دما ودری غزل درته سنگار کړم ویلې دم قسم ز یار ویلې دما رحیم استاد پر زلفی تر